شي او د ازادي راډیو ته تو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د اسلامي هیوادو د همکارۍ د سازمان غونډه په افریقا کې روانه ده. افغان دولت له دې غونډې څه هیله لري؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. په کابل کې د امریکا سفارت د مصالحې د عالي شورا د تشکیلاتو د جوړېدو ننګه وکړه. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان سوله خبرې وکړې او په عراق کې د شیاو د مشر مقتدا صدر پلویانو د حکومت د معترضانو پر پرلت برید کړی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج د افیر او سرپرستوي د اروپایي ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې د عالي شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه یې کړې ده. ښاغلی ویلسن تېره شپه په ټویټر کې ولیکل، دا شورا به د افغانستان د سولې مرکچیانو ته ښه لارښوده شي او د سولې په لور به نور ګامونه واخیستل شي. د اروپایي ټولنې استازو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وغوښتل چې د ملي مصالحې د عالي شورا تشکیل جوړ شي او سمدستي د کار پیل کړي تر څو د افغانستان د سولې مرکچي پلاوي ته لارښوونې وکړي. د مصالحې عالي شورا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته جوړه شوه، خو داسې ښکاري چې د دې شورا د مشر عبدالله عبدالله او ولسمشر اشرف غني ترمنځ لا هم د دې شورا د تشکیلاتو پر سر موافقه نه ده شوې. ښاغلی عبدالله په ټویټر کې د نومبر په 26مه لیکلي چې ټولو لوریو ته ډاډ ورکوي چې د دې شورا عمومي غونډه به ډېر ژر د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره جوړه شي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان د غونډې په درشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د سولې د راتلونکي پړاو، امنیت، د کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم له ښاغلي اتمر سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر لیکلی چې پاکستان د ټولو لپاره د یو سوکاله راتلونکي په هدف له افغانستان سره د اړیکو غښتلتیا ته ژمن دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به افغان پلاوی له ګډونوالو هیوادونو د افغان سولې او ثبات لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړي. د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوی غړي فوزیه کوفي وایي چې د ښځو د حقونو او شته لاسته راوړنو له خوندیتوب او درناوي پرته د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي. میرمن کوفی دا خبره پروند د اسلام آباد د چیرنو د انسټیټیوټ په یو آنلاین غونډه کې وکړه.
د پروسې پر مهال که چیرته وګورو چې له دوارو لورو د ښځو د حقونو خوندیتوب نه یقیني کیږي، بشري حقونو تنوع او ټول شمولیت ته درناوی نه کیږي، هغه به داسې یو وخت وي چې دا پروسه به ناکامیابیږي.
په دې غونډه کې د ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل هم ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو ونډه زیاته شي. هغې زیاته کړه چې ښځې د ټولنیزې پخلاینې په برخه کې تر ټولو مهم رول ادا کوي. د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته لاړل. محمد نبی پرون په خپل ټویټر لیکلي چې له ځوانانو سره بیګ باش یا د استرالیا د کرکټ غوره لیګ ته روان شو. محمد نبی، مجیب ستران، ظاهر خان او نور احمد لکنوال په بیگ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی دي. تر دې مخکې راشد خان په بیگ باش سیالیو کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی دی. د استرالیا د کرکټ د شلو ورځو سیالیو غوره لیګ بیگ باش د دسمبر له 10مې پیل شي. په عراق کې د شیعګانو د رهبر مقتدا صدر پلویانو د حکومت د مخالفینو په یوه کمپاني په برید سره درې تنه ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د حکومت مخالفینو په جنوبی شهر ناصریه کې کم جوړ کړی و. د دې پیشانی شاهدانو او روغتیا پالانو د خلکو د وژنې او ټپي کېدو معلومات رسنیو ته ورکړي دي. د بسنټ پال شیعه مشر مقتدا صدر پلویانو د جمعې تر لمانځه وروسته د الحبوبي مرکزی میدان په لور ورغلل، چیرته چې د حکومت مخالفین مظاهره چند له اکتوبر راهیسې پرلت او لاریون کوي. د پیش شاهدانو ویلي چې د صدر پلویانو د مظاهره چانو په خیمو باندې ډزې وکړې او پیټرولي بمونه یې ور وغورځول او مظاهره چان هم اړ شول چې غبرګون وشي. اخو ډب تر شپې روان و او روغتیا پالانو ویلي چې ټپیان په مرمیو لګېدلی دي. مقتدا صدر چې د عراق په پارلمان کې تر ټولو لویه ډله رهبری کوي تمه لري چې د دغه هیواد له وخت مخکې پارلماني ټاکنو کې مطلق اکثریت خپل کړي. دی په دې سربیره چې له امریکا سره له ډېر وخته مخالفت پالي په عراق کې د ایران له نفوذ سره هم جوړ نه دی. د هند پولیس وایي چې پلازمینې ته په لار د معترضو بسکرو سره پلانجو کې له اوښکې بهاوونکې ګازونو او اوبو شیندلو څخه کار اخیستی دی. هندي بسکرو د دغه هیواد د کرنې په سکتور کې د نویو اصلاحاتو پر ضد مظاهره وکړه. دوی دا ویره لري چې دا اصلاحات به دوی په لویو شرکتونو پورې وتړي. له لانجو وروسته چارواکو بلاخره بسګر پلازمینې نوې ډیلي ته پرېښودل خو پولیس پرې څار لري. یوې فدرالي استیناف محکمې د امریکا د برحاله ولسمشر ډانالډ ټرمپ د کمپاین مخه نیولې ده. ولسمشر ټرمپ غوښتل چې په پنسلوانیا کې د منتخب ولسمشر جو بایډن د بریا د اعلان مخه ونیسي. د محکمې دا اقدام به ټرمپ ته چې غواړي په دې ایالت کې د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشري ټاکنو پایله بدله کړي یو ګزار ورکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې افغانستان هڅه کوي چې د اسلامي همکارۍ د ساتمان ملاتړ د افغانستان د سولې او ثبات لپاره جذب کړي. امریکایي پوځیان په افغانستان کې د لسو مرکزونو وتلي دي. جنرال دولت وزیری وایي
د دوی قواوو ته دومره ضرورت نشته دی په افغانستان کې، ځکه زموږ سوال پوځ کافي قوت هم لري، کافي تجربه هم لري، جرأت هم لري، انګیزه هم لري.
له افغانستان به ټول امریکایي سرتیري ووزي. نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې په دې اړه اورېدل شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په سرحدي ښار پښین کې یوې غونډې ته وویل
دا غمیده یوازې د ښار نه ده، غمیده د ټول پښتون ولست دی.
د سړې هوا له ناروغیو سره په افغانستان کې خلک څه کوي؟
هغه سي ماشومان ټوخی او پاراسامول او د ستوني د درد ګولې ورکو نور خو نس کوي.
دا موضوع د کور کلی په پروګرام کې چیرل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې له ګډونوالو غواړي چې د افغان سولې او ثبات له هڅو ملاتړ وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو و څلوېښتمه غونډه له پرونه د نایجیریا په پلازمینه نیامی کې پیل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کړی دی. صفی الله سنګزی راپور لري.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیران د سولې او پرمختګ لپاره د ترهګرۍ پر ضد یووالي په شعار سره ټول شوې دي. د غونډې ته له افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ورغلی او تمه ده د افغان سولې او ثبات له هڅو د ګډونوالو هیوادونو ملاتړ وغواړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب په دې اړه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل
پیغام د کانفرنس یې چې جنگ در افغانستان از دیدګاه شرعي ناروا است.
دغه کانفرنس ته زموږ پیغام دادی چې جنگ په افغانستان کې له شرعي لحاظه ناروا دی. د اسلامي نړۍ هیوادونه دی په افغانستان کې د جنگ په ناروا بللو سربیره له سولې او نظام ملاتړ وکړي چې په هغه کې د خلکو د مدني حقونو او جمهوري نظام په شمول د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې خوندي وي او د خلکو رایا د هغوی د سیاسي برخلیک ټاکونکي وي. تمه ده د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان د سولې، سوکالۍ او امنیت لپاره د هغوی د ملاتړ د جلب او هم د جنیوا د بریالي کانفرنس د پایلو په اړه جلا جلا لیدنې ترسره کړي،
ملاقاتونه جداګانه داشته باشه.
د اسلامي نړۍ د همکارۍ سازمان په خپلو تیرو غونډو کې د افغانستان د سولې او ثبات په هڅو ټینګار کړی او طالبان د بریدونو بندولو ته هڅولي. د دغه سازمان له هڅو سره سره د افغانستان جګړه لا هم له عامو خلکو قرباني اخلي او د تاوتریخوالي کچه ورستر بلي مخ په زیاتېدو بلل شوی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو سګنې غونډه تر ډیره د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شویو ګواښونو او په وړاندې د مبارزې په اهمیت سرخیږي. دغه سازمان سکرتر جنرال یوسف بن احمد الوثیمین د نایجیریا په پلازمینه نیامی کې د بهرنیو چارو وزیرانو روانې غونډې ته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد باید ګډه مبارزه وشي.
نختیار شعار متحدون ضد الارهاب.
دا چې موږ د
دغه دورې غونډو لپاره دا شعار غوره کړی دی چې موږ د پرمختګ او سولې لپاره د تروریزم خلاف متحد یو. په دې ټینګار کوي چې تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو خطرناک او لوی ګواښ دی، او د دې لپاره چې تروریزم په پرمختګ او د مرستو په ګډو روابطو او په بشري انکشاف منفی اغیزه کوي، او هم د دې لپاره چې تروریزم یو نړیواله پدیده ده او پرته له استثنا ټول ګواښوي، نو په وړاندې یې ګډه مبارزه او زیارونه پکار دي.
اسلامي نړۍ د همکارۍ سازمان له 500 غړي هیوادو یو شمیر په تیره بیا افغانستان له کلونو راهیسې د ترهګرو ډلو د ګواښ یا هم په کورنۍ جګړو کې ښکیل دی. په افغانستان کې تیر 19 کاله په وسلوالو طالبانو سربیره القاعده او ورپسې داعش یا اسلامي دولت ډله او شاوخوا شل ترهګرې ډلې له افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو سره جګړه کوي.
د اسلامي همکاریو سازمان و څلوېشتمه غونډه نن د نایجیریا په پلازمینه کې پای ته رسیږي. له پرون راهیسې په دې غونډه کې یو عمده اندېښنه د ترهګرو فعالیتونو ته ده. نن په 2 بجې تر شنه آسمان لاندې خپرونه کې تر دریو پورې په افغانستان کې د ترورستانو د فعالیتونو په اړه بحث اورېدل شي. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې یا د سکایپ له لارې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې مو دی 0909203540، بل شمیره د 0908222555، او نړیواله شمیره مو د 00420222112401. البته د خبرونې په ترڅ کې د شمیرې تاسو ته اعلانوو، او یو یادونه وکم چې له 3 تر 4 بجو بیا تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې د کورونا په اړه باندې اورېدلی شئ. د کورونا د وبا په ارتباط او په روانه خبرونه کې په د کورونا د خپراوي د مخنیوي له خاطره په کابل کې د ودونو د هوټلونو د بندیز په اړه راپور هم لرو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې دا مسأله چیرل شوې ده چې امریکایي ځواکونه به د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن د واکمنۍ په وخت ووزي که به یو شمیر پاتې شي. د وی امریکایي ورسپانې موندنې شي چې روس امریکا په افغانستان کې له 10 مرکزونو خپل پوځیان ایستلې دي. وړاندې دغو ورځپاڼو ته کتنه لرو، خو همدا مسله مې د افغانستان له یوه پوځي جنرال دولت وزیري سره یاده کړې ده. له دوی به واورو چې د امریکایي پوځیانو وتل به د افغانستان پر امنیت څه اغېز وکړي.
اساسي خبره دا ده چې امریکا متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې تل اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تروریزم خطر دی. تروریستي ډلې دلته د 10 نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي. القاعده، داعش او پخپله باندې نور تروریستي ګروپونه دلته فعال دي. زه نه پوهیږم چې د امریکا متحده ایالاتو په نظر باندې اوس دغه تروریستي ګروپونو خطر له منځه تللی دی که نه دی تللی. زه خو فکر کوم چې تر اوسه نه دی تللی، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي یا هر پریکړه کوي باید په احتیاطي وکړي، په تدابیر ونیسي. د دې تر څنګ که قوتونه وباسي، زه په دې باندې ټینګار نه کوم چې دوی د قوتونه په افغانستان کې پرېږدي. خلکو ته د اطمینان ورکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه حمایت کوو، ملاتړ کوو.
بله جنرال صاحب، دې برخې ته به راشم. البته تر اوسه پورې چې کومې غونډې د افغانستان په ارتباط شوي دي، حتی د جنوا او روسیې غونډه، په دې کې هم نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړې، لیکن که چېرته امنیتي برخې ته راشم، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت غواړي چې د جنوري تر نیمایي پورې، یعنی په راتلونکي تقریبا یوې نیمې میاشتې کې، په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. امنیتي وضعیت به پسې خراب شي او کنه 2500 یا 4500 فرق نه کوي؟
ګوره، اساسي خبره دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو هغه نظر او یا تصمیم څه دی، هغه دې په ښکاره باندې خلکو ته ووایي.
دا دې اعلان وکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه او د افغانستان نه حمایت کوو. که دا خبره په بزغر د امریکایان وکړي بیا 2015 چې 2000 پاتې شي یو 1000 نفره پاتې شي هم کوم تاثیر نه لري. دلته ځکه د افغانستان وسلوال پوځ په خپله باندې عملیات کوي، په خپله باندې وزده دي توان لري چې عملیات وکړي په داخل د افغانستان کې.
جنرال صاحب وزیری، د ناټو په سرمشیزه کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې هم دا موضوع یاد شو. د ناټو په هغه غونډو کې چې روان کال ترسره شوی دی، د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویلي دي چې تر 2040 کال پورې به د افغان ځواکونو مرسته ادامه ورکوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې وګوره چې امریکا په خپل سر باندې په دوحه کې مذاکرات کوي، د افغانستان حکومت په جریان کې نه چی 15000 طالبان خوشی کړل، غلطه غوی جنگ ته لاړل، بیرته جنگ کی، دلته جنگ توت شو، په طالبانو باندې فشار نه وروړي چې اوربند وکي. یعنی ځینې مسایل دي چې دته باید امریکایان متوجي وسی. کني ټول د افغانستان خلک نه غوړي چې امریکایان د افغانستان کې وسی، دلته د جګړې وکي، د هیڅ هم خوښ نه ده. مګر مسله په دې کې ده چې دوی یو واضح سیاست غوره کی، یو د دې سیاست چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منولو وړ وي او شک او شوبه پکې نه وي.
د دوشنبه او سیشنبه په ورځو باندې چې په جنوا کې د افغانستان په اړه غونډه وشوه، په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي هم او د نوري د اروپای ټولنې مو او د نورو نړۍ استازو هم برخه پکې اخیسته. په دې کې دوی ښکاره وویل چې په افغانستان کې سمدستي اور بند غواړي په اعلامیه کې وویل، او دوی وویل چې په افغانستان کې د جمهوریت دفاع کوي. آیا هم دا دوی خبرې کافی نه دي؟
ګور از کافی خو ځکه نه دی چې هغه عملی اقدام پکار دی. عملی اقدام دا دی چې دوی د طالبانو سره کله چې مذاکرات کوي باید د افغانستان حکومت په جریان کې وچی، د افغانستان حکومت په خوښه باندې وکی، او په ځمن کې ټوګره په افغانستان کې اوس جګړه ده، ډیره شدیده جګړه ده، هر ورځ په سلګونو کسان مړ کیږي. زه د سی پیته وایم په دې سر مشیزه کې یا په سویس کې چې دوی خبرې وکړلې، خپل ملاتړ اعلان کړ، مګر دغه خبرې دی بیا خپل نه ردی. مانا دا ده چې دوی باید مرسته وکړي، یاغه وسلې چې موږ وسلوال پوسټ ته ضرور دي هغه باید ورته ورکړي، د دې لپاره چې هغه تشه رامنځته نشي. کله نور د دوی قوت ته دومره ضرورت نشته په افغانستان کې، ځکه موږ وسلوال پوسټ کافي قوت هم لري، کافي تجربه هم لري، جرأت هم لري، انګیزه هم لري، او د دې وړتیا هم لري چې په خپل په هیواد کې وجنګيږي.
له جنرال دولت وزیری په مننې اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راوړو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو یا په افغانستان کې د دې ځواکونو د پاتېدو مسله څنګه سیړي. دغه چاپی خبرونو ته اسمت سروان کتنه کوي.
نشتل انټرست خبرونې په دې موضوع چې له افغانستانه د ځواکونو ایستل جو بایدن ته له ولسمشر ټرمپ ورپاتې سوغات دی لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د هغه مهال یادونه شوې چې بایدن د بارک اوباما مرستیال ولسمشر و او افغانستان ته سفر وکړ چې په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو ماموریت ورسوي. د نشتل انټرست له لیکنې سره سم بایدن په هغه وخت کې د افغانستان د همغه مهال له ولسمشر حامد کرزي سره په ترنګلې فضا کې وکتل، او کله چې له امریکایي قمندانانو سره ولیدل او له هغوی څخه د افغانستان د ماموریت د هدف په اړه پوښتنې وکړې، قمندانانو متفاوت ځوابونه ورکړل. خو د بایدن په اړه ویل کیږي چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر له کمولو سره موافق دی، مګر فکر کوي چې کم شمیر یعنی شاوخوا 2500 پوځیان باید په دغه هیواد کې پاتې شي چې دا هیواد یو وار بیا د تروریزم پر ځای بدل نشي. نشتل انټرست هم وایي چې بایدن د اوباما په اداره کې لومړنی چارواکی و چې د افغانستان د ماموریت په اړه شکونه لرل او د هیواد ته د نورو ځواکونو له لیږلو سره موافق نه و. واشنگتن پوست ورځپاڼه د ورځپاڼې بیا لیکلي چې د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته د امریکا متحدو ایالاتونو په افغانستان کې خپلې لشتر لشه لس اډې بندې کړې دي. ورځپاڼه په عین حال کې لیکي سره له دې چې امریکا لس اډې بندې کړې، له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو جزئیات ناڅرګند دي. واشنگتن پوست لیکي په داسې حال کې چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو لپاره ټاکل شوې نیټه پر رسیدو ده، اوس د ځواکونو د ایستلو پروسه مبهمه ده او معلومه نه ده چې څه به کیږي. د امریکا تمه وه چې له طالبانو سره د موافقې له لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې به د افغانستان دولت او طالبان د سولې موافقې ته ورسیږي او په افغانستان کې به سوله او ثبات ټینګ شي. خو که داسې ونه شي د افغانستان له درکه د امریکا او نورو لویدیځوالو اندېښنه پای ته نه رسیږي. د قطر د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان په هغه صورت کې چې د موافقې شرطونه عملي شي د 2021 تر می میاشتې له افغانستانه وځي.
د افغانستان دوام روغتیا وزارت چارواکو د کورونا ویروس تخپریدو د مخنیوي لپاره او د دې وبا د کمیدو په خاطر سر لننه په کابل کې د ودونو د وټلونو اورونه تړلې دي. چارواکي له خلکو غواړي د کورونا ویروس تخپراوي د مخنیوي لپاره د روغتیا سپارښتنې په پام کې ونیسي. له کابل د ازادي راډیو خبریال ناجو صافی راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا ویروس له پرختیا اندېښمن دی. دغه وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل که چیرې د کورونا شمیرې لوړې شي په دولتي او غیر دولتي ادارو به جدي بندیزونه ولګول شي.
موږ بیا هم ګورو چې د دوو اونیو په جریان کې که دغه ارقام راټیټ شو نو دغه هوټلونه بیا هم د قرنطین موده وغځیږي. که ارقام بیا هم په ولې دوول ممکن دفاتر هم په شفټ سیستم یا برخی سیستم باندې تبدیل شي.
د کابینې د پریکړې لمخې د ودونو ټول هوټلونه بعد روان کال د قوس میاشتې لومړۍ نیټه تړلې وي. د پریکړه د کورونا د دوهمې سپې راتګ لامل نیول شوې ده. خغلی ترکی ویل که خلک ټولنیز واټن په پام کې وننیسي او له ماسکونو ګټه وانخلي ممکن لوی ناورین رامنځته شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس شمیرو کې 1.5% زیاتوالی راغلی. دغه فیصدي تر دې وړاندې 6% وه. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم د مړو اعلانونه زیات شوي چې ښایي زیات شمیرې د کورونا له امله ژوند بایلي. په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکي هم د کورونا ویروس له پرختیا اندېښمن دي. د کابل دوه اوسیدونکي رحمدین او جلال:
ژمی پر رسیدو سره په هیواد کې د کورونا د ناروغۍ کچه ورځ تر بلې زیاتېږي. عام خلک هم خاصه پاملرنه نه کوي، حفظ صحي نه مراعت کوي. د حکومت څخه مو هیله ده چې د کورونا د ناروغۍ په کنټرول کې جدي پاملرنه وکړي.
زمانه ګرانی او تشویش د کورونا په اړه دا ده چې خلک کورونا مراعت نه کوي. د دوم بیک د کورونا ډېر خطرناک ده.
ویل کېږي چې په ټوله کې نږدې 15,802 تنه په کورونا ویروس اخته شوي چې 1,020 تنه مړه شوي او 14,295 تنه بیرته رغېدلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي:
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د چمن د ښار ګڼ تاجران ترې تم شوي یا هم وشل شوي چې هغوی پوښتنه له حکومته کوي. منظور پښتین د سرګندونې پرون په چمن کې د پی ټی ایم په جلسه کې وکړې. په دې غونډه کې د منظور پښتین تر څنګ د پی ټی ایم ګڼو مشرانو د سیمې مخبرو او بزرګونو کسانو ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال مجید بابر پر راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ یو وار بیا په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زرګونه لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او ماورای عدالت وجنو ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان سرحدي ښار چمن کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
محمد نبی دای شاولی دای د دوی غشتنه پی ټی ایم کوي چې دوی ولې ورکتی ولې ریاست ناکام دی او دوی نشي پیدا کولای. ملګرو دا زمیدار یوازې د ښار نه ده، زمیدار ټول پښتون ولس دی. دا د پښتنو وران ښارونه د باجوړ لوی سم بازار سے نن ہم تیرے گی نشان یہ نہ دے پاتے تو بالا کاروبار نہ ختم سول میرا انسان بازار مکمل ہموار کر او مکی نو دا ٹول ہموار ہو تو جنڈو دے بازار بند نن ہم سے تیرے گی جو پارک جو دیا تھا بازار مستا
منظور پښتین په خپل وینا کې داوا وکړه چې په زرګونه پښتانه لا درګه دي عدالتونو ته دي وړاندې کړل شي. حکومت او پوسټ تر دا مهال د منظور پښتین د اوسنو داو په اړه سنډې ویلي، خو له دې وړاندې له دا ډول تورنو انکار کړی دی.
ایرانی چارواکو اسرائیل تورن کړی چې د دغه هیواد د اټومي څیړنو د یو مخکښ متخصص محسن فخری زاده په وژلو کې لاس لري. محسن فخری زاده د ایران د دفاع وزارت مرستیال او د ایران د دفاعي ټکنالوژي او څیړنو د سازمان مشر و چې پرون تهران ته نږدې د یو بمی برید هدف وګرځید. صفی الله سنگزی راپور لري.
ایران د اټومي څیړنو تر ټولو مخکښ چارواکی او نوښتګر له لاسه ورکړ. محسن فخری زاده پرون جمعه د تهران د ابسر د خارګوټي په لار کې په یو وسلوال برید او پسې چاودنه کې لومړی ټپي او بیا یې روختون کې ساه ورکړه. تهران تور پوری کوي چې اسرائیل د دې برید تر شا ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر باندې لیکلي چې د دې خبره ترهګرو د ایران یو مخکښ ساينسپو وواژه، اروپایي ټولنه دې د ترهګرۍ د عمل وغندي. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی هم پر محسن فخری زاده باندې د برید پتاړه او دولتي چلوزون اریپتا بیگاوویل
گزارشاتی که از تیم همراه ایشون و صحنه داریم
کوم راپورونه چې د پیخي لسیم لرو د ښکاروي چې لمړی د هغه په موټر باندې دزي شوی او لس 15 ثانی ورسته یو نیسان موټر چې پکې چاودیدون کې مواد ځای پر ځای وو چاودنه کوي. فخری زاده په دې پیخه کې ټپکیږي چې د امدوغه ټپونو په خاطر ورسته سا ورکړه.
جام اینها جراحاتی رو به ایشون وارد میکنه که ایشون
لویدیزو استخباراتي شبکو محسن فخری زاده د ایران د اټومي پروګرامونو متفکر مغز بلله او دا باور لري چې هغه د اټومي پروګرام په نوم اټومي وسلې جوړولې. ایران د فخری زاده په تړاو د لویدیزو استخباراتي شبکو د خبرې رد کړې دي. اسرائیل سمدستي د محسن فخری زاده د وژنې په تړاو د ایرانی چارواکو د تورونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو یو وخت صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو کانفرنس کې ویلي وو چې د محسن فخری زاده نوم باید په یاد ولري. د امریکا دفاع وزارت د محسن فخری زاده د وژنې په تړاو رویټرز خبری آژانس ته له تفسیر کولو ډډه کړې ده.
د خوست د یو شمیر ماشومانو له پیغامونو وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمیر را رسیدلی سمیسونه لرو.
ایمنم چې داس په مای دای هله لارم چې په آینده کې یو ښه ډاکټر شم. موږ باید یو داس ډاکټر شو چې خپل هیواد ته خدمت وکړو او زموږ هیواد بل چاته اړتیا ونه لري.
نو می تبسم دا زه غواړم چې په راتلونکي کې یو خون کې شم. غواړم چې زموږ په هیواد کې سوله راشي، جنگ ورک شي او وحشي موږ په هیواد کې تلپاتې سوله وي.
زمانم دنیا د په دریم ټولګي کې يم. زه غواړم چې په راتلونکي کې سرندواله شم چې د هیواد د حقوقو نه دفاع وکړم.
زمانم مینه زه غواړم چې سوله راشي، جنگ ورک شي، د موږ خپل خويندې ورونه موږ روغ روزنه ورکوم شمان ته. زه غواړم چې په راتلونکي کې ښه رهبر شم.
زه عبید زه غواړم چې په راتلونکي کې یو ښه او پوه انجینر شم. افغانستان د ښو انجینرانو ته اړتیا لري ترڅو نور هیوادو ته اړ نشي. حکومت نه دا هیله لرو چې مرستې د وي ته ورسیږي، د یتیمانو سره دا مرسته وکړي، د غریبانو سره دا مرسته وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. لال میر خان ناصری د هلمند لګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي، زموش سیمي ډیره شپخته کړې ده، دلته بیا ارزانه ده او پاکستان ته په نیم قیمت خلک په قاچاق وړي. او دی وای زموږ د شخ افغان سوداګرو ته ورسوي. په هلمند کې زموږ وژل شوی خبریال الیاس رئی څو میاشتې مخکې د هلمند د پنبې او د هغې د بازار موندنې په اړه راپورونه چمتو کړي وو، خو هیله ده چې لال میرخانه ستاسو شخ سوداګرو اوریدلی وي. عبدالباری خنمرنګ له غزنی لیکي، منظور پښتین د مظلومو خلکو رسا ژغ دی، په لار او برې ملاتړ واجب دی. کریم شیدا له مقر نه لیکي، څوک چې علمي او نور عمل منفیات ځایونه چور کوي له اسلامي او انساني ارزښتونو نه خبر دي. عبیدالله لیکي، طالبانو د دهراوت ولسوالۍ د دارالمعلمین له چور سره ثابته کړه چې د وطن خیر نه غواړي. اتبه جو دیرش دقیقه شوی لند خبرونه. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج د افیه راو سرپرستوی د اروپایی طولنی ده اعلامی هر کلی کوي چې د مصالحه دالی شورا د کار د پیلی دو د اوربند او تلپاتی سولی غشتنه کرده ده. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان د غونډې په درشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره د سولې د راتلونکي پړاو، امنیت، تکړوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړي. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي غړي فوزیه کوفي وایي چې د ښځو د حقونو او شته لاسته راوړنو له خوندیتوب او درناوي پرته د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي محمد نبی، مجیب زدران، ظاهر خان او نور احمد لکنډوال په بیگ باش کې د ګډون لپاره استرالیا ته سفر وکړ. تر دې مخکې راشد خان استرالیا ته تللی. په عراق کې د شیعګانو د رهبر مقتدا صدر پلویانو د حکومت د مخالفینو په یوه کمپ باندې په برید سره درې تنه ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د هند پولیس وایي چې پلازمینې ته پلار د معترضو بزګرو سره پلانجو کې لوشکې بهاوونکې ګاز او د اوبو له شیندلو کار اخیستی او بیا یې دغو معترضانو ته اجازه ورکړه چې پلازمینې نوې ډیلي ته داخل شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او همداراز د کول کور کلی پروګرام اوریدلی شي. خو اوس به مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو، د امریکا د سفارت د شارج د افیر او سرپرست د خبرې پاړه چې د اروپایي ټولنې د دې اعلان هر کلی کړی دی چې د مصالحې دالی شورا د کار کارونه باید پیل شي، او اروپایي ټولنې دا هم ویلي وو چې اوربند باید وشي او تلپاته سوله باید افغانستان ته راشي. په دې اړه مو د مصالحې دالی شورا د ویاند فریدون خوزون نصر اخیستی.
د مصالحې دالی شورا د رهبری شورا او مجمعی عمومی بالا بحثونه او کار شوی دی. ډیر ژر به خپل لومړی ناسته وکړي. امیدوار یو چې هغه کار چې د نورو برخو پورې مربوط دی هغوی هم خپل کار زر تر سره کړي، ترڅو موږ په راتلونکو لنډو ورځو کې د ملي مصالحې د رهبری شورا لومړی ناسته ولرو.
شاغلی خوزون داونه ویل چې دغه لنډې ورځې کله دي، خو تر دې مخکې د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په ټویټر کې د نومبر په 16 لیکلی و چې ټولو لوریو ته ډاډ ورکوي چې د دې شورا عمومي غونډه به ډیر ژر د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره جوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې خبری برخه رانغاړو. اونیزو پروګرامونو ته مخه کوو. وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دغه تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په امنه جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. ولی ځینې کسان د موسمي ناروغیو په وړاندې بې تفاوته چلند کوي، دغه کار به کورنیو ته کوم مشکلات راولاړ کړي او څنګه ځان او کورنۍ له موسمي ناروغیو څخه وژغورو؟ نن همدا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. د خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په پیل کې راپور ته غوږ شئ. درمنه دوستانو، د ژمی موسم پر رسیدو سره نزله، زکام، تبا او د ټوخي په څیر وړې خو ځورونکي ناروغۍ رامنځته کیږي چې په هر کور کې ترې یو نه یو کس اغیزمن وي. خو ستونزمنه خبره دا ده چې د دې ناروغیو تر څنګ د کورونا ویروس هم ور اضافه شوی ده چې د هوا په سړېدو سره یې د خپرېدو امکان ډېر تر سترګو کیږي. خو شته داسې کورنۍ چې د دې موسمي ناروغیو د مخنیوي په خاطر کوم خاص تدابیر نه نیسي او د همدې وجې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. د کابل ولایت دونکو نازنین وای چې دا کورنۍ ټول په زکام او ټوخی اخته دي. نو موږ زیاتوي
وسنه لرودونه بخاریم نسته، لرګیم نسته چې وس لرګي واخلو. سارو بیګای خګار مکوتون واز اقتصاد چاسته ده. هغه سي ماشومان ټوخی او پاراسامول او دشتونی د درد ګولې ورکو نور خنس کوي. په دې کم پیسو چې موږ لارسو ډاکټر تار د قمراجه او کونو پدام کورونا خمستانو څنګه وک خدای باندې سان سپارو. په چاره قمیتیات وکه ما سي خو مجبورې سړی راوزی او کار یا روزی رو یو خپل رسک او روزی پسې راوسی. نو څنګه وکړو؟ مجبور یم ماشومان مکتب ته ځي، موږ نو ته غسي نو څه رقم چې توجه مو کړ ډېر مو ځان وساته ډېر هغه سي زکام او رزشتو دا شان ونیولو. بې پروايي پکې اوس بې پروايي کوو نو څنګه وکړو؟ کور کې اول والا رښتیا درته وایم، یو زوی مې و هغه یې ونیو. هغه پسې دا موږ سلوت ماشومان سو زه سولم ذاتي نو دا د ستونیم درد نو پاراسټامول خورم نور نو چې ډېر پرهیز مو کوم ډېر احتیاط مو کوم ژمی دا او دای وخت هم دای موسم دا نو چې دا ستونی درد او ټوخه او زکام او داشان خوتینو.
د روغتیایي برخې کارپوهان وایي که د موسمي ناروغیو لکه زکام، ټوخی، تبه، سردرد، ستوني درد سره بې پروايي وشي نو دا امکان شته چې د نورو ناروغیو سبب به وګرځي. د غور ولایت اوسیدونکی غیاسي د موسمي ناروغیو په عواملو داسې راته غږېدلی دی.
یو خو خپله د موسم تغییر د موسم چې راشي بعضې خلک حساسیت لري د تغییر موسم سره، خپله دا تاثیرات لري په ماشومانو باندې، په غټانو باندې، په سپینګیرو باندې. او بل بې پروا دي، خلک خپل اولادو ته ځوانو ته ډېره خاصه توجه نه لري. دا یې دوام علت دی. درېیم یې اقتصادي وضعیت دی چې وخت خلک ښه اقتصاد نه لري، ښه خواړه نشته، ښه جامې نشته، د ګرمو شیانو استفاده نشي کوی. دغه ټول علتونه هم دا دي چې باید دوی چې باید زکام شته دی، سینه بندی شته ده. اوس د کرونا خو یو عام مریضي ده چې په ټوله دنیا کې هم نوې خپره شوې ده. یو کال یو نیم کال کې
د لوګر ولایت اوسیدونکی محمد خطاب بیا له کورنیو شکایت کوي او وایي چې سره له موسمي ناروغیو اوس چې د کرونا وایروس هم د خپرېدو په حال کې دی، خو خلک ورته هیڅ پام نه کوي. خپله هم زکام او ریزه شوي، بیا په ټولنه کې هم ډېر کسان له ځان سره په همدې مرض اخته کوي. نوموړی وایي چې دوی دې موضوعاتو ته ډېره پاملرنه کوي.
مونږ خو اول داده چې دغه اول وارې چې باران نو سو دې لپاره بخاري کې خدای احتیاط سره کوو. مثلا دوګې دې باندې نه پرېښو چیرې یو نفر مریض یې اول خو دې د ډاکټر ته ورولو چې دې ستونه د څه تکلیف ده. دا ماشومې کې غټې بیلوې لاغه کوټه کې بیلو بل کوټه کې ترتیبات او تنسو چې ګرم غذا، ګرم کوټه، کالا، ګرم دوره غوند چې نور حیوانانو یا نور غټانو ته سرایتونه.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو ګل احمد د موسمي ناروغي په مخنیوي کې دا کارونه لازم ګڼي او وای
تور معمول د بخارۍ سه د ریزه شو زکام سینه بغل د معمولی ناروغي دي چې په د یخ په موسمو کې ډیر زیات پیدا کی. نو کورنۍ په دغه کې باید ډیر تدابیر ولري. هغه تدابیر دغه دی چې دوی احتیاط وکړي، ځانو سره کپارس که څوک ریزش کیږي په کور کې کینی استراحت وکړه. د دې دوه ګټې دي. یو ګټه خدا ده چې د استراحت په نتیجه کې د خپل صحت یاب کیږي. دوهمه خبره ده چې بل ته ضرر نه رسیږي، بیا خصوصا په اوسنۍ شرایطو کې چې د مسله د کووېډ 19 یا کرونا هم یو جدی ستونزه ده. مثلا که نور هیچ نیوی په یو متعدل هوا که په کورنۍ که ووسی گرم لباسونه واغوندی، خصوصا دغه ماسک یو بهترین شی دی، همیشه د ځان سره ولری که ماسک نیوی، حتی یو دستمال یو چادر هم کولی شي چې سړی د ناروغنه وساتي. زیاتر د اوګینو خوراکونه زیاد کولی شي چې ډېر استفاده وکړه، مثلا آش پخ کا، سوپ نه استفاده وکړه، ترکاری سوپ خو ډېر ساده دی، هغه جوړ کړه، دین استفاده وکړه. که نور هیڅ نوي جوش وبه هم کیدای شي، چای هم کیدای شي، چای خو متواتر یو معمول دی په هر کور کې شته دی.
نو ما وړه زیاتوي کده موسمي ناروغیو لکه زکام، تبا، ټوخی پر مهال له احتیاط څخه کار وانه خستل شي، دا کار به کورنۍ ته ډېرې ستونزې جوړې کړي.
که چیرې دا مریضای په وخت او زمان تداوی نشي، دا عواقب ډېر خراب لري. په دې عواقب خراب لري دا په سینه بغل تبدیل لري شي، په برانشي تبدیل لري شي، ته دغه حد پورې بعضی مریضان رسی چې ډاکټران هم دې معالجه نه عاجز پاتې کی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ. در منو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته احساس پام را اړوم.
زمانو محمد امین ده، ز د لغمان ولایت اوسیدونکی یم او فلحال کابل کې اوسېږم. باید مختلف نقاط دوی متوجه اوسي. اول خو دا چې هوا سړه ده، باید ځان ګرم وساتي. دویم دا چې د دې ناروغیو سره سره کرونا روانه ده، باید د دې هم غم وخوري او د خپل د بدن مقاومت جګ وساتي. ویټامین سي او نور کوم خوراک چې د بدن د مقاومت لپاره ښه دی، باید هغونه استفاده وکړي.
مسعود نوری د اصلي د لغمان فعلا په کابل کې اوسېږم. ډېر احتیاط باید وشي چې کوټې ګرم وساتل شي، ماشومان او مشران ټول باید یخ سړې هوا ته ونه وځي، او د باران او د واورې په صورت کې باید کوشش وشي چې ځان لوند نه کړي، ځکه چې دره به د زکام مریضي او د ستوني درد نور پیدا کیږي او کورنایي حالت هم ده.
زمانو مجی سیدا جان د لغمان د لنګار اوسیدونکی یم. خلک باید ځان ګرم وساتي، بخاری کې دي یا بل شی وسایل برابر کړي، او بچانو ته دستکشې، جرابې او ګرم لباسونه ورته واخلي چې ځان د یخنۍ نه وساتي، چرټوخی او سینه او د تکلیف ورته پیدا نشي.
ګرانه دوستانو، دا چې د هوا په سړېدو سره کومې ناروغۍ زیاتېږي او څنګه وکولای شو چې د موسمي ناروغیو څخه ځان او کورنۍ وژغورو، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې کله چې هوا سړېږي کوم موسمي ناروغۍ ته البته زمینه مساعدي؟
یخنۍ د راتګ سره ځینې تنفسي ستونزې، ځینې الرژیکي ناروغۍ او هغه ناروغۍ چې اکثرا د ټټر په نوم باندې دیږي، د ستوني درد، د ریزر زکام په نوم باندې، او حتی کله کله خو د سینه بغل یا ټټر خطرناکې ناروغۍ ته هم زمینه مساعدي. له بده مرغه هغه کسان چې د نفس قیدی یا سینه تنگی یا استما په نوم باندې ناروغي لري، ژمی په واسطه باندې د دوی دا ناروغي لا پسې تهدیدیږي او تکلیفونه زیاتیږي.
ډاکټر صاحب، وایا دا موسمي ناروغي د کورونا سبب هم کیږي؟ یعنی کله مثلا څوک ریزش وکي او ریزش دوامدار شي او بیا دا په کورونا اخته شي، که څنګه؟
موسمي ناروغي اکثرا د وایرسونو لامل رامنځته کیږي، او ټول وایرسونه د کورونا وایرسونه نه دي. خو خا هم که فکر کېده کله به چې هوا بدلېدل نه ولې ریزش منزله او زکام راته پیدا شوی دی، ولې هیڅ ډول دا موسمي ناروغۍ چې دي د نیکه مرغه که چېرته د کورونا د مریض تر موږ او تاسو مخامخ نه شو، نو هېڅ کې ژوند ونه کړو. او هغه لارې چارې چې د عام روغتیا وزارت پرې تل په افشاري کړي چې لاسونه ومینځئ په صابون باندې، دوه متره فاصله اختیار کړئ، ماسک واغوندئ، یو بل په بغل کې مه نیسئ، په یو بل په خوله کې مه ټوخېږئ، پرنجیه لرې وکړئ، ځانونه وساتئ، نو هیڅ ډول موسمي ناروغۍ په کورونا باندې نه بدلېږي.
ډاکټر صاحب، که د موسمي ناروغیو سره بې احتیاطي وشي، یعنی همدغه عادي زکام، ریزش، تبه، سرخوږی، یعنی ستونی درد، بعدې پایلې به څه وي؟
وګورئ هغه کسان چې ریزش وي او یا د ستوني درد ولري، که چېرته احتیاط ونه کړي، تدابیر ونه نیسي، په وخت ډاکټر ته لاړ نه شي، بابېړې هر ناروغۍ کوي. د ستوني درد که چېرته اختلاطات ورکړي، د ټانسلایټس په نوم باندې یو ناروغي ده، د ټانسلونو یا لوزتانو التهاب دی، دغه حتی کولی شي چې کله کله د سترګو لاندې دانې رامنځته کړي، د غوږونو د التهاباتو له امله ګرځي، چې هغې ته انټرنل اوټایټس میډیا وایي، او حتی کله کله د غوږونو څخه د ژو د راوتو له امله ګرځېدی شي. او که چېرته د همدغې ځای څخه انتان د وینې د لارې دماغو ته لاړو، د مننجایټس یا د دماغو د سحایا د التهاب له امله ګرځي، دا یو خطرناک ناورین ده، وژونکې ناروغي ده. په ضمن کې که چېرته همدغه انتانات چې بکتریا ورسره زمینه شي، سږو ته لاړل، د نمونیا په نوم یا ټټر په نوم باندې ناروغۍ رامنځته کوي، چې ټټر خپل یو جنجالي ناروغي ده. او که چېرته ټټر په وخت او زمان سره مل نشي، حتی په سږو کې د اوبو راټولېدل، د وینې راټولېدل، د زوې راټولېدل چې د امپایما په نوم باندې یادېږي، د پلورل افیوژن په نوم باندې یا انسباب پلوري، دغه ناروغۍ رامنځته کوي، او حتی کله کله خدای نخواسته د تنفسي سختي لامل ګرځي.
په پای کې به دا وپوښتم ډاکټر صاحب چې څه اوس وکړو چې موږ او خپله کورنۍ او ټولنه له موسمي ناروغیو څخه یعنې وژغورو او په امان پاتې شو.
د موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره لومړنی شرط دا ده چې محیط چاپیریال باید پاک. خزان راغی، پاڼې لاړې، کم څه ناسه اکسیجن چې ونو تولید او هغه هم نه تولیدېږي، هوا ککړېږي، یخېږي ډېره زیاته. نو په لومړي قدم کې وایي تاسو کوشش دا وکړئ، خصوصا خویندو ته مې دا پیغام دی چې د دوړو، ګرد او غبار نه ځان وساتئ. د بخارۍ لګولو په وخت کې کوشش وکړئ ډبرو سکرو سره مخامخ کېږئ مه. د رونو څخه مې خواهش دا ده چې باید سګرټ ونه څکي، سګرټ ترک کړي. ماشومانو ته ګرم لباس باید واغوندي. ماشومان باید په دې وپوهول شي چې کوشش وکړئ روزانه د لاسونه زیات ځلې لاسونه په صابون باندې پرېمینځئ، یو بل سره نږدې مه دغه کېږئ، که چېرته خدای نخواسته کوم ماشوم ریزش شو هغه مکتب ته مه لېږئ. که چېرته موږ او تاسو محیط پاک کړو، ځانونه پاک کړو، دوه متره فاصله ونیسو، ماسک وکاروو، لاسونه ومینځو، او په کور کې د شپږو کسانو څخه زیات یا د څلور کسانو څخه زیات په یو کوټه کې ونه اوسېږو، محیط هم پاک، انشاءالله هېڅ ډول به په موسمي ناروغیو باندې نه اخته کېږي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان ډاکټر صاحب. ګرانه دوستانو، دا د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. خار بیا په دودونو کې ډوب شو، لکه خاریان چې په تشویشونو او غمونو کې ډوب دي. داسې خو چارواکي هم په ډالرونو او عیشونو کې ډوب دي، لکه مامورین چې په رشوتونو او فسادونو کې ډوب دي. د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اوریدونکو را لېږلي، او پروفیسور صاحب یې ځواب ورکوي. پروفیسور صاحب، اوریدونکو لیکونه را لېږلي دي او پوښتنه یې کړې دي، نو که د هغوی پوښتنو ته ځواب ورکړي ډېر به خوشحاله شو.
سمه ده، خو که رښتیا درته ووایم په دې ورځو کې مې مطالعه نه ده کړې چې ځواب به ورکړی شم که نه.
وو صاحب، ورکولی شي. اسې خو د موږ موټروان هم حاضر و چې راشي او د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایي، خو ما ته مناسب وبللې.
مننه مننه، ستاسې حسن نظر دی. نو لیک ولوله.
ښه صاحب، دغه لومړی لیک پیغلې روپۍ را لېږلی دی او له سلامونو وروسته وایي چې روپۍ مې ډېرې خوښېږي، که یې د پیدا کولو چل را وښیې.
د پیغلې روپۍ سلام ته روپۍ روپۍ وعلیکم وایم. او دا چې روپۍ خوښېږي نو دا خو طبیعي خواهش دی، ځکه روپۍ د ټولو خلکو خوښېږي، او بیا پیغله روپۍ خو په خپله د روپیو بنډل دی. بنډل
هغه څنګه؟
خو چې سبا بله ورځ پلار چاته ورکوي نو بنډل بنډل روپۍ به پې واخلي.
پروفیسور صاحب، د روپیو پیدا کولو چل دې ور ونه ښوده.
د روپیو پیدا کولو چل مې که زده وای نو نن به دلته په خپل زاړه بایسکل نه راتلم، ښه غټه په جرو به مې له پښو لاندې وای.
نو دا ولې چې د بې سوادانو او نیمه بې سوادانو یې د پیدا کولو چل زده دی او ته چې پروفیسور یې نه دې زده؟
دا ځکه چې د هغوی ټول فکر او پام روپیو ته وي او موږ پروفیسران د څېړنو لیکنو او مطالعې په غم کې یو نو ځکه همداسې مفلسه مفلسه ګرځو
نو روپۍ څه وکړي
روپۍ دې له کوم زاړه پیسه دار سره واده وکړي او چې پیسې ترلاسه کړي ځان دې ترې غیب کړي دغه د روپیو خبره پرېږده چې سړی ځوروي یو بل لیک راواخله
ښه دغه بل لیک په سر لیوني رالیږلی دی او وایي چې له سهاره تر شپې پورې بې سره یم او چې شپه شي نو ویده شم او لکه روغ سړی ښه سم خوب کوم چې دا ولې
دی نه دی لیکلي چې له سهاره تر شپې ولې بې سره کېږي
لیکلی دی هغه وایي کله چې سهار ښار ته راووزم او د دکاندارانو موټروانانو ترافیکانو پولیسانو او نورو خلکو بې انصافي ووینم نو یو دم بې سره شم او دغه بې سوري مې بیا تر ویده کېدو نښه کېږي نو دای وایي چې درو درمال وکړم که تعویزونه
په سر لیونیا نږدې ده چې ځان بې سره شم ځکه د اوس زمانې او د دغو وروستیو حکومتونو غلاو بې انصافۍ بې عدالتۍ بې تفاوتۍ ټوله جامعه خرابه کړې ده او که رښتیا راباندې وای نو هیڅ په سور سړی نشته ټول لکه د تا بې سوره دي خفه کېږې به نه د علاج خبره دې کړې وه که دې ما منې نو ځان لکه د چارواکو غوندې په بې تفاوتۍ واچوه کرار کرار په خپله ښه کېږي له خیره سره
پروفیسور صاحب ښه لاره دې ور وښوده خو که دا یې وکولی شي
سختی غواړي خو بریالیتوب هم شته پکې دا موږ پروفیسوران نه ګوري همدا اوس د جعلي اسنادو د خاوندانو تر لاس لاندې کار کوو که ځان په بې تفاوتۍ ونه چوو د فتن سکته کوو
دغه بل لیک سودا خان سودایی رالیږلی دی او وایي چې که پروفیسور صاحب د شاعرۍ او یا هم لیکوالۍ چل راوښیي چې مشهوره شم
سودا خانه بچو که ځان مشهوروي نو فیسبوک ته شه چا ته کنځلې کوه او د چا صفتونه او ورسره د پخوانیو پوهانو یوه نیمه خبره هم له خپلې خولې لیکه دومره ژر به مشهور شي چې آن د تلویزیونونو او رادیوګانو سیاسي بحثونو ته به دې هم د کارپوه او صاحب نظر په نامه ورغواړي بیا نو ګوره چې څومره مشهورېږي بیا به داسې توی او خیرات نه وي چې ته به نه وې پکې او نه به هم د حکومت داسې مراسم چې تا ور ونه غواړي په شاعرۍ او لیکوالۍ دې والله که څوک خبر هم شي فیسبوک ته شه بچو له کنځلو یې پیل کړه پخې او د کار خبرې به دې په خپله زده شي
خدای مو د موبایل مصرف ساته ځکه چې تر څو پوهیږي بلا کریډیټي خوړلی وي د یو موبایل ورځنی مصرف د څو ماشومانو له مصرفه ډیر دی په تیره بیا چې دغه سې نادیده ته په لاس ورشي پام وکړئ
خو ګوره پام دی وی چې زر زر زنګ ووهې چې سودا به مې درته
ښه خو ته مار چاته خوشې خوشې زنګونه مه وهه چې ډېر مصرف لري
نه یې وهمه که مې کوم وخت تا ته ووهه په الوتکې کې ځې
او ډېر لرې ولایت دی
ځه خدای دې په خیر سره ورسوه
پام دی وی چې زونډی او لونګ هره ورځ ښوونځي ته لاړ شي او درسونه ووایي
ښه ګوره که دې کوم ښه شی پیدا کړ چې راته وایخلې وایي د هغه ځای ښې ګاڼې دي
بلې اورم څوک خبرې کوي
بلې بلې د زونډي پلار یې
خورې ته څوک خبرې کوي
وایي خدای دې ورمې ډېر لاندې که دوه ورځې دې نه دي وتلې اوس دې خور هم کړم
دا ته څوک یې زه د ځونډي پلار نه یم سربلان خان یم
ښه ښه اوس دې نوم هم بدل کړه
خورې ته لکه چې د بادر خان مېرمن یې ته ودرېږه چې بادر خان ته ورنارې کړم
زه پوهېږم چې هوا دې بدله شوې ده خو زبا دیم خواخه شم.
بله ده زندی موری تایی؟ چه دی ویل؟
هلو ده زندی پلاره تایی؟
او چه دی ویل؟ خیرت خدایی؟
آقا مکی چوک را سر اگه گیده؟
آقا ده ما ملگره سر بلان خان و چه خوبه ده نوی ورطا ویلی؟
نه چه می که و ورطا و می ویل چه ده زندی پلار می پکار دهی؟
خا نو چه دی ویل؟
ما ویل چه تو بجی دی ورلم دوم.
خو آقا ده پا کور کم دیوالی سر شتا و پا موبایل که ده هم سر شتا؟
پا او کلا پویگم
یوا باجا ده
زخه ده ورلم دولو وقت ده. آخو گوره چه بیا راتلی چه جاولی دیری نشی.
خزا ده خدای پامان.
پا ما خده خا دست وقت خطایی خلیق بقا گیده لینه
کهر لرمو خزی ممی پازا باوا. و خمه او پیجنده چه ده ما بدبخت میرمن او ده زندی موری چه ده ویل؟
ما ویل چه ده علیکانو ده خود ده چل ده لپر واسلین وخلم که نه آغا نور خلاسته دی
وای خلا
لین وخلم که دیر
آر چون را چه اخلی وای خلا
خا خو گوره چه بیا غالمغال ونه که چه دیر ده اخیسته و
زا پاندازه وخلا
شا
الو
د زندې پلارې
څه وایې؟
ما ویل سبا ته مې زندې په مور پسې ولېږم.
د څه لپاره؟
نو ټول راغلي دلته د موږ کره دي، یوازې مور مې نه ده راغلې.
ټول د څه دپاره راغلي دي؟
ستا تېروي د لور کور یې دی
پسې ولېږه.
څه شی ورته پاخه کړم؟
د ما سار هر څه چې ورته پخوي پخې که، له خوبه دې وویستم.
څو بجې دي چې بیا ویده شوی؟
څو بجې دي؟ د شپې دولس بجې دي.
تر اوسه خو لا سر ماښام دی، هسې خوب غلبه در باندې کړې.
د تا ساعت تېر دی، موږ ټوله ورځ کار کوو.
همدا اوس مې پلار یاد کړې، ګوره چې راتلې چې نوکریزې دې هېرې نه شي. پام دې وي چې دلهم نوکریزې راوړې.
هلو هلو، شکر دی خدایه چې د موبایل چارج خلاص شو، کنه تر سهاره نه پریښودم. تا په څه بلا واوښتم؟
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
پیمان پا گنا نیم خوب پینا غاو رکیگم پرون تو خم وم ننگولیم سبا بیا بخاو رکیگم زد با دیا و چپیم پس احراب با تیریگم کل باد کل بارانشی کل اور که اس وزیگم خوز زم پا مخزما کو دریگم او رکیگم رنگ جانور شم یو رنگین دا بڈے تال شم رنگا رنگ رنگین جمال کے سپین شم شم گڑے گم چھت مستوب میں پل کے بسا کے یو بجانور شم لیونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے تیارشی ورشی تندرشی عذابشی ز پختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نریگم چه دا علم پو جهان کی دو خیارو پاک کی نم اما مغوی پوری خندا کرم ہم پزان پوری خندے گم بفکرونو لے بنے شم پلٹن لٹن شم ستڑے خوخر دا غیل راغلم نا پوری گم نا پوری گم خوز زما تل روان یم اپا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سی گم چی پلارا کی سراغل کتیا روی کرنا سرنا کی یم خوشالا خودیا رونا نا یاری پیمان پا گنا نیم خوبی ناغا ورکی گم پر انتو خم ومنن گلیم سبا بیا بخاو رکی گم زد باد یا وچ پیم پسارا پا باغ تیری گم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پا مخزما کاؤ دری گم اور کی گم چدرنگ پ جانور شم یو رنگین